درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د اندونیزیا د محمدیه عالمانو ټولنه وایي د افغان خواوو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار ده. زه اسمت ساروان یم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ټاکنو د ملاتړ نړیوال ډلې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې د پلټنې غوښتنه کړې. د ازادي راډیو مشرتابل افغان حکومت د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې او پاکستان کې وی ایالتي محکمې د هغه کس د ازادي د حکم ورکړې چې 2002 کال کې د ورسټ جورنال د خبريال په وژنه په مرګ محکوم و. بشپړ خبرونه. د ټاکنو د ملاتړ نړیوال ډلې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښه وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. دغه ډلې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوسف رشید د استازو د ټاکنو په برخه کې د افغانانو د حقونو پیاوړی ملاتړی و. په خبر پاڼه کې راغلي د افغانستان د ټاکنیز سیستم د پیاوړتیا لپاره د ښاغلي رشید دوامداره ژمنتیا تلپاتې او په هیواد کې دننه او بهر د درک وړ ده. دوی ویلي دا ناوړه برید دا په ډاګه کوي چې افغانان هر ورځ له څومره ننګونو سره مخامخ کیږي. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکی پرون د نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې ووژل شول. طالبان وایي د برید کلاس نه لري او حکومت هم د برید د څېړنو ژمنه کړې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روختون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د ده په خبره بي ویزه حالت تللی دي. امر الله سالینن په یو ټویټ کې دغه راز ویلي، د طالبانو د تحریک مرستیال خاغلی برادر په پاکستان کې د روزنې یو مرکز ته هم ورغلی چې د ترهګرو روزون کې و هڅوي. د خاغلی سالی د ادعا له مخې برادر د پاکستان حکومت نه د طالبانو د سخاوتمندانه ملاتړ په خاطر مننه هم کړې ده. طالبانو تر اوسه د خاغلی سالی د دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان ته د دوی د دوهې د پلاوي د سفر پر مهال هغه ویډیو راووته چې په ظاهره ښیي ملا برادر پاکستان کې د طالبانو یوې غونډې ته وینا کوي او د سولې او له امریکا سره د هوکړې په اړه ورته غږیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې اړه معلومات نه لري چې دا ویډیو څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت ثبت شوې ده. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرستی مشر ډیزی سندلر خاغلی غنی ته یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولسته رښتیا او واقعیتونه ونه شي رسولی. اغلی سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی په را روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سندلر ټینګار کړی چې 2013 کال کې په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیاو در سوالو په برخه کې خپل دنده پرې نه خوده. پاکستان کې یوې ایالتي محکمې د هغه کس د ازادي دوه حکم ورکړی چې 2002 کال کې د وال سټریټ ژورنال د خبريال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی و. دغه محکوم کس احمد عمر سعید شیخ نومیږي او د ازادي دوه خبرې مدافع وکیل کړی ده. د سند ایالت عالی محکمې د پاکستان د سترې محکمې هغه حکم رد کړی چې ویلی و سعید شیخ د په توقیف کې وي. شیخ د همدې میلادي کال په لومړیو کې د پیرل د وژنې په پیښه کې برائت ترلاسه کړ، خو د پیرل کورنۍ د دغه حکم په وړاندې دعوا ثبت کړه. اوس د شیخ مدافع وکیل غوښتنه کړې چې موکل یې باید ژر تر ژره له بنده آزاد شي. د وال سټریټ ژورنال د جنوبی آسیا د څانګې 38 کلن مشر دانیل پیرل 2002 کال کې کراچۍ کې وتښتول شو او وروسته سر ترې پرې شو. هغه د اسلام پاله افراطي جنګیالیو په اړه په یو راپور کار کاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پاوز یا ډیپلوماټیک پرسونل د هر حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړ ملشي په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندیو برید کې لاس درلود. دغه خبرداری دغه راز وروسته تر دې ورکول کیږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر احتمالي حملې مخه ونیسي. او په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټاکې خپرېدا پر مهال چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې د کرسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدو او غونډو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا واکسین خلکو ته هیلې پیدا کړي، ځکه سلګونه میلیونه انسانان دا مهال تر محدودیتونو لاندې ژوند کوي. له دې سره په بریتانیا او جنوبي افریقا کې د کورونا وایروس بېلابېلو بدلون موندلو بڼو د خبرداري زنګونه وهلي. دا وایروس د اصلي بڼې پرتله ژر له یو بل انسان ته د لیږد وردی. داود افغانستان سیمی او نړۍ وروستي خبرونه.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې انډونیزیا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار دی. په کندهار کې د دین زده کړو زده کوونکي وایي نور د زده کړو لپاره مجبور نه دي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د نورستان له نامنو سیمو بې ځایه شوي وایي د ژمي یخنی ژوند ګواښي. د اورزګان اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې کور په کور پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
وګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي، دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د قزاقستان د پخوانی ولسمشر د خپلوانو د میلیون ډالري شتمنۍ په اړه هم یو تحقیقي راپور لرو. څلور بجې او و دقیقې شوې. د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا وایي که افغان حکومت او طالبان موافقه وکړي دوی چمتو دي چې ترمنځ منځګړتوب وکړي. یوسف کالا دا خبره کابل ته د خپل سفر په مهال د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې کړې. د ملي مصالحې عالي شورا له قوله د محمدیه علماو سازمان رئیس ویلي انډونیزیا په افغانستان کې روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د انډونیزیا په خوانی مرسیال ولسمشر او د محمدیه علماء او سازمان رئیس یوسف کالا وړاندیز کړی چې د هیواد دینی عالمان چمتو دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې بشپړ مرسته وکړي. خغلی کالا چې اوسمال په کابل کې دی ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته هم تیار دي او د خپلو دینی عالمانو په ژبه به له دواړو لوري وغواړي چې د سولې خبرې په انډونیزیا کې وکړي. یوسف کالا تیره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله او یو شمېر مسؤولانو سره هم کتلی دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوسف کالا دوی ته ویلي که افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي د انډونیزیا دینی عالمان د دوی ترمنځ منځګړتوب ته هم چمتو دي.
مازاجین د دې د کوربتوب لپاره د خبرو د مذاکراتو او پلان مخکې بیا څنګه چې د ټلیفون سره د کاري د اسانولو لپاره همکاري مو بیا د خبرې کوم کار کوي او خو بیا له وړاندې د کچمنګورتو خبره د ځای جانبو دا خبره وکړه خو نه سره ویل چې
د ملي مصالحې عالي شورا له قوله انډونیزیا په افغانستان کې د روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. د انډونیزیا د محمدیه دینی عالمانو سازمان رئیس داسې مال افغان حکومت او طالبانو ته د خبرو د منځګړتوب وړاندیز کوي چې دواړه لوریو راتلونکي پاړو خبرو ته چې بیا هم د قطر په دوحه کې کیږي خپل چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو ته په افغانستان کې د سولې د راتلونکو پړاو خبرو بلنه ورکړې وه، خو طالبانو دا کار د سولې خبرو تخریب وباله. که څه هم د انډونیزیا پخوانی مرسیال ولسمشر او د محمدیه د دینی عالمانو سازمان رئیس یوسف کالا هیله خودلې چې د خپل وړاندیزونو په اړه به ژر مثبت ځواب ومومي، خو د ملي مصالحې عالي شورا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خله دې وړاندې افغان حکومت ویلي د افغانستان د سولې لپاره له ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې له مخې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راشي. افغان حکومت په دې برخه کې انډونیزیا یو خمرستندوی یاد کړی دی. طالبان هم د اندونیزیا د نوې وړاندیزونو په اړه څه نه وایي، خو مو دا وړاندې په قطر کې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو ځای د دواړو لوریو په هوکړه ټاکل شوی. طالبانو دا هم ویلي چې د سولې په خبرو کې به د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ منځګړی نه وي او یوازې قطر یې د اسانچاري په توګه یاد کړی چې هغه به هم د دواړو لوریو په مخامخ مذاکراتو کې ګډون نه کوي. اندونیزیا د امریکا، قطر، جرمنی او ناروی په ګډون د هغو 15 هیوادونو په ډله کې هم دی چې د افغانستان د سولې پروسې څخه څارنه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پر خبریالانو ورستیو بریدونو شزینه خبریالان اندیشمنی کړی دي. په دې ورستیو کې د څو خبریالانو له وژل کېدو وروسته یو شمیر شزینه خبریالان وای د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندیشنه لري. د کورونو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به هلې ځلې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې ورسته یو امنیتي پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو شتینه خبريالانی د خپل خوندیتوب په اړه ویرولې دي. بشتر غند چې مخکې په کابل کې له پژواک خبري اژانس سره کار کوي، اوس اړسوي چې د خپل پخواني دندې ځای پرېږدي. بهشتوي د امنیتي ستونزو او غوښونو لامل نه غوړي د خپل تازه رسنې نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویر کار کوي.
بریدونو بیخی زیاد شوی ول، ترور هم زیاد شوی ده، اینو پامنی خطر کورنه می هم اجازه را نکرلا چی برتا پخپل پخانی که زایی که چی ما کار کو حال ده کار پیل کما انو بس هم دارنگا ده کورن بیخی کار کوا ما او یوازی ورادیو سرا دست کار کوم چیزا پا هفته کیا ویا دوزلی ورزم دیر ده اجازه نلارم چلارا شم راشم.
اغلی ارغاندوی که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکو کې به د شزینه خبريالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبريال ده چې ورستیو نام نه یوه ذهني ارامتیا خسته ده. اوروج له رويټرز خبري اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځان د امنیت ترڅنګ د تیرو نونو سکلونو لاسترړونو په اړه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې پر حساب کېږي هم اندیشمنه کړي.
طبیعي سپلای کار مهم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعي ده چې دا وضعیت باز موږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرام وي، پر خپل کارونو هم تمرکز نسو کولای. په دې اړه اندیشمنه يم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو 19 کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستري لاسترورنی لرو، د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا هڅه زیام بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غوړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لری پرتو ولایتونو کې هم له شزینه خبريالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د ناامنیو ورته متوجه غوښونو لامل خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو شزینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس تلویزیون خبريالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د وروستي یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خبریالان ووژل سول. د ټولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریاله ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنی د دسمبر په 28 په غزنی ولایت کې د الجزیره تلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سول. همدارنګه د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ له دې عمله خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. خو دې پیښو شزینه خبريالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې کړي، ځکه په وروستیو کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربیره د شزینه ژورنالستانو او خبريالانو شمېر د پام وړ ډېر سوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبريالانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وي چې دوی له خبريالانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبريالان نه پوځي اندیا او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبريالانو د وژل کېدو په تړاو خپلې څېړنې تر کومه ځای رسولي، د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل:
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږي کار کوو. په دې ورسېو کې مو د الیاس تایی او ملال میوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیتي لحاظ مهم دي له خبريالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی او انعکاس رادیو د همکاري ملال میوند د وژل کېدو په تړاو په هر پیښه کې د یو کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړ تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
د خبريالانو ژوند ته د ورپیشو خطرونو په باب د دوی اندیشنې مو په دې راپور کې واورېدې چې فریبا ظاهر وړاندې کړ. په هلمند کې د خلکو اندیشنه، په هلمند کې او بخشی په اوروزګان کې د خلکو اندیشنه، په اوروزګان کې خلک له دې درک اندیشنه لري چې ماشومان به د پولیو په وړاندې واکسین نشي او په دې خطرناکې ناروغۍ به اخته شي. دوی له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د اوروزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزنډزد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل لسیمی څخه د اصلي رادیو د خبريال پراپور کې.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د ګوزان د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومانو ته د واکسین د ورکولو اجازه نه ورکول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د اورزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې له خپل ماشومان سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتون ساتونه لار وهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزان د ناروغي د ګواښ او د ماشومان د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلی، او له همدې کبله وژده لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګرداري څخه خلاص وو. دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي، دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د اورزګان بل اوسیدونکي کریم الله په اورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموډي په وینا کې د دولت تر ولکه لاندې سیمې کې وي او که د طالبانو تر ولکه لاندې سیمه وي، د ماشومان د روغتیا مسله مهمه ده. د اورزګان د امي روغتیا ریاست چارواکي وایي دی ولایت کې وسلوالو طالبانو لتیری یو نیم کال رئیس تر خپل ولکه لاندې سیمو کې نه یوازې د کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جمعات په جمعات هم اجازه نور کوي. د اورزګان د امي روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین بارک وای د طالبانو لخوا د محدودیتونو د دې سبب سوی شاوخوا یو لک او څلوي زره ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه به برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې په یو ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس وخت کولای شي ماشومان. موږ غوښتل هغه چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي کپاره تاریخ کې کدي د ار غون سره مشکل لري کده وزارت ستامې سره لري کې د دبليو ایچ او سره لري کې د نسب تر لري هغه د خپل کومران کې وزیر کې کومره ده او دا سره مشکل لري هغه وکیم به وزارت ستابا واخی بل ورګان د طریقې به تطبیق کړي. خو څه موږ هغه تم نه معلومې چې دې مشکل د پکم ځکه دې موږ چې دې سره خبرې کوی دا موږ د قلات وطن خبر ده در موږ د مشرانو کار دی.
شاغلی بارکوای په 2020 میلادي کال کې په اورزګان کې د ګوزان ناروغي 15 څلوش مشکوکي پیښه ثبت شوی دي چې له جملې څلور مثبت شوی دي. د امي روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښه تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه دور کول سوی، خو اسلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي. د جیدلی ویان کاری صف احمدی ازادی راډیو ته ویل روغتیایی داری کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جمعات په جمعات ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې واز له هغه درې هیوادونو څخه دی چې لا هم پکښې کې د ګوزان ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایی کارکونکي وایي کتر 15 کلنۍ کم عمر لرونکو ماشومان واکسین سي نو په ګوزان ناروغي نه اخته کیږي، او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکیدای سي. روغتیایی چارواکي وایي په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان شاوخوا 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګوزان ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم شوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق شوی نه دي.
روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نزي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس دا محل په دغه ولایت کې شاوخوا 450 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نور هله سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې
د دینی زده کړو په دې مدرسې کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دینی زده کړو سربیره پکې په لوړ کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي.
انه علی السلام فعل کذالک
د دینی زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډوي هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته غاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دینی زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یو دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علماء استا چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو، چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیر علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دینی مدرسو کې د حدیثو په کچه هم لوړ زده کړې وکړي.
خو ډېر خلک لو تلیا د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په ساته باندې خلک پاکستان ته کولای تي ډېر مشکلات هم غالل، خو سربیره پر هغه باندې دی له تنه سره کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلیا ان شاء الله زمينه برابر ده ک چټه دوره یې ک لوړ دوره یې ک د حدیثو دوره یې ټول دی په اساني سره کولای سي سلاست راوړي.
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسولان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دینی زده کړو زمينه برابر کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغيږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کیږي او دستاربندي کیږي، او په دینی برخه کې هم د معرفت چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردانو ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دینی مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي، خو سلګونه نورې دینی مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه 450 دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونی دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 450 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 یا انجونی دي او باقی هم الکوان دي.
دا گاونډوي هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامنو سیمو کډه شوي کورنۍ وایي سور ژمی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی وروشت کړی. ویل کېږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنگ جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتې او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دی رسېدلی. فضلي مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی. اکثر د یو کورونا او یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده. په خپلوانو توضیح کېږي لس کس یو کور نه نیول کېږي او بسته د څو چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونا کې یو کس هم نه نیول کېږي.
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا درې سوه او دېرش مهاجرین دي. ورغۍ سره کومکونه راځي وروره د مهاجرینو په دغه کښې هم راځي. د مهاجرینو رئیس چې دی هغه وروره خپل الواد او خپله کورنۍ سب کوي. وروره زموږ نومونه نه دي چې په دې کښې
په نورستان کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو مسؤلین بیا دا نه مني چې ګنې دوی د کډوالو سره توپیریز چلند کړی وي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو امیر ضیاء الله
مونږ خو عظمت خان ته خپل الله شاهد ده نغدې پیسې هم ورکړې دي. نو کله به نور به مو صحف پیدا کېږي کله به دا پیدا کېږي بلبل پیدا کېږي. مونږ د الله په نیز باندې مسؤول یو. وظیفه په غاړه ده په ایمانداري سره دغه وظیفه سرته رسو. د دېو تقریبا پنځه شپږ فامیلو ته مونږ دوه دوه سوه ډالر مونږ دې ته ورکړې دي. عظمت خان راغی او که بل راغی او مونږ ورسره همکاري کوو تبعیض چلند پکې مونږ چا سره نه کوو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل کډوالو ته یې په خپل وخت مرستې رسولې او که څوک ترې پاتې وي هغوی دې ورسره اړیکې ونیسي.
مهاجرین ټول که هغه واما ولسوالۍ کې که حتی د موږ د کامدېش کشتوس ورونه سې بریکوټ نړۍ ولسوالۍ خواته وتلی ده. موږ تر یو حده پورې هغوی سره هم همکاري کوو. نو که چېرې ته ورسره ارتباط لرې او تا سره به ارتباط کړی ما خواته یې ولېږه چې زه دلته عمر مهاجرین را وغواړم د هغې په مخکې عملا هغوی سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې درې زره کورنۍ جنگ جګړو د خپلو اصلي مینو پریښودو ته اړ کړي او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمي سره زور ازمایي کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کورونا د کریسمس مراسم هم ګډوډ کړي دي. په نړۍ کې د یو شمیر احصایو له مخې تر 2.4 میلیارده ډېر عیسویان ژوند کوي، خو سږ کال کریسمس په داسې وخت کې رارسېدلی چې د کورونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستونې ناروغۍ د دوو نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه خپره شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نه شي، ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکې ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایروس د نوې بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کېږي چې د دغه وایروس بله نوې بڼه چې له اصل څخه یې سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرون چهارشنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لرې کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. په لسګونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه تر څو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت وایي د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیښې خپریږي او اوس د 26% ټیسټونو نتیجه مثبته خیژي. چارواکو دا نه ده روښانه کړې چې په دې فیصدۍ کې څومره د کورونا نوې پیښې دي. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅې کوي چې د کورونا دوې نوې بڼې چې ژر خپریږي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی، خو په لږ اندازې. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انتونیو فاوچی د چهارشنبه په ورځ بلومبرګ خپرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نقشه نه لیدل کېږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دې د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
ا
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي، د لنډو خبرونو نوبت دی. اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ټاکنو د ملاتړ نړیوالې ادارې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښه وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکی پرون د نامعلومو وسلوالو په هدفي برید کې ووژل شول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روغتون کې هغه ټپي طالبان کتلی چې د په خبره بي ويزه حالت تللی دی. امر الله صالح نن په ټویټر دغه خبري وکړي، خو طالبان تر اوسه د ښاغلي صالح په دې خبره خبرګون نه دی خودلی. د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. پاکستان کې یوې ایالتي محکمې د هغه کس د آزادېدو حکم ورکړی چې 2002 کال کې د وال سټریټ جرنال د خبريال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هرې حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. او په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خبرېدا پر مهال چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې د کریسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدلو او غونډو ډډه وکړي.
زموږ ښاغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو یو چیرنیز راپور موندل چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف کورنۍ او نږدې خپلوانو د هغه د اوږدې مودې واکمنۍ د سباند شلو کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څه کم 800 میلیون ډالر په ملکیتونو لګولې دي. د دې راپور پر اساس د نظربایف خپلوانو اسری او لوکس اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. نور سلطان نظربایف نږدې درې لسیزه له 1991 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د دې هیواد واکمنو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې نوریاس نوري اوروي.
د ازادي راډیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې 215 میلیون ډالرو یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړې په بهر کې کړې، بلکې دا یوه لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډېرو کلونو راهیسې حقوقی لانجې روانې دي او رسنې هم ډېرې بوخت ساتلې دي. د فرانسې د کن ښار د یوې غونډۍ پر سر پر یوې لوکسې ویلا د نظربایف د ورور بولات او د هغه د پخوانۍ مېرمنې مایرا کورمانګالیوا ترمنځ د مالکیت پر سر دعوا ده. همداسې د نیویارک ښار په وال سټریټ کې پر یوه لوکس اپارتمان هم د دوی دواړو دعوا روانه ده. د نظربایف د دوهمې لور دینارا میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاستا براوا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجالو. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یوه سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظربایف هم ډېر ځلې ورغلی او پکې اوسېدلی دی. د نظربایف مشره لور دریغا او زوی نور علي بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتنان دي چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نښه کړي دي. پر هغوی تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابرې شوي وي. دریغه همداشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بیکر سټریټ کې هم پر ښاري بڼه د کورونو د بلاک د یوې برخې خاونده ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوي دي. همداسې د دریغه یو لیور آی سلطان په لندن کې د یوه عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یوه هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنیوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهم لور دیناره دوه کورونه لري. همداسې په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نورسلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستاني وازنې واکمنو چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کاوه مخه نیولې وه. د تیلو او ګازو بډایه زیرمو لرونکي د هېواد د نظربایف د واکمنۍ په موده کې د سوکالۍ پر لورې د پام وړ وده کړې، خو اداري فساد او خپلوي پالنه پکې یو عام دود شوی دی. له اداري فساد سره د مبارزې فعالان او د مرکزي آسیا د چارو څېړونکي وایي یو سیستم چې پر قبلوي دودونو ولاړ وي او یوه مشخصه ډله ترې ګټه پورته کوي د دې هېواد اوږدمهاله راتلونکي ګواښي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال د فساد د شاخص په فهرست یا جدول کې قزاقستان د نړۍ د 198 هېوادونو په ډله کې په 113 ځای کې راوستی او د بې پولي خبریالانو ټولنې هم په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د روان 2020 کال په شاخص کې د هېواد ته 155 ځای ورکړی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه می ومني. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غرض د چار څوګه پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولې کورنۍ له خپل بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولن په خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت پاړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګان مې وایي، پټ چې مخکې ته راسې وایي دې پرې ولیدې دوام وایي خلاص سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته رانوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم، په سر باندې د وجه کې سر یې روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوانې پاسمان کړې، ډېرې والیم پلار مې
تاوتریخواله. یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه